د سپورت او د تاند څنګه ځانګړي خبرونه مهروي خو اوس یو ځل بیا په مو کړی د مهمو خبرونو لندېسته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوریت نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه راغلی او لدی ورسته به هم د هم دین نصاب لمخې خوندو کې تدریس کیږي. دا خبره د دې وزارت وایي عزیزه احمد ریان رسنیو ته پاستولې پیغام کې کړی او د هم ویلي چې د وزارت و ملیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او لسوالیو کې ویشل یا و نور ولایتونو کې هم د خوندو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تخنیکی ډلو د کوچنی اختر په ورځو کې هم په جنوبی سالان کې د نړیدلو دوستانو پر اساسي رغونې خپل کار ته دوام ورکړی. دا خبره د دې ریاست ویان حکمت الله میوندی په خپل ټویټر پاڼه کې کړې او ویلي دي هڅه کوي تر څو د نړول شو وستنو د اساسي ترمیم کار ژر تر ژره بشپړ شي. د غستنې د جمعې سهار وختي نړول شوی چای مسؤلیت نه دی اخیستی خو چارواکو په دې تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. لسکونه ملکی وګړي چې د اوکرين ماریپور ښار څخه ایستل شوي دي نن د هیواد زاپوروژیا ښار ته ورسېدل. دا کسان د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکرين او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د آزوف سټال د فولادو له فابریکې را ایستل شوي. خو د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي په سلګونو نور کسان تر اوسه د دغې فابریکې تر ځمکې لاندې پټن ځایونو کې ګیر پاتې دي. اسرائیل د روسیې سفیر هزار کړی او غوښتنه ترې کړې چې موسکو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو څرګندونو په خاطر بخښنه وغواړي چې ویلي د اډولف هیټلر به ښایي یهودو. لاوروف دغه خبره پرون له یوې ایټالوي تلویزیون سره په مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. له هغه پوښتل شوي وو چې په داسې حال کې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په خپله یهود روسیه څنګه ادا کوي چې اړتیا د اوکراین له نازیانو چې اشاره جرمني نازي ته و پاک شي. لاوروف ویلي دي په باور هیټلر به هم په خټه یهودي و او دا معنا نه لري چې که دوی وایي موږ یهودانو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن جیل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یرغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به را روانه یکشنبې د مې میاشتې په اتمه چې د مور له نړیوالې ورځې سره برابره ده په سلواکیا کې او له هغې وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بلونی ځ خبرونه کې مو هرکلی کوم. درنو اوریدونکو په دې هله چې مبارک روزه در باندې په خیر او خوشحالي تیر شوي وي. پروانه خبرونه کې اوري چې په ننګرهار کې د کرکټ د رمضان جام سیالي پای ته رسیدلی. د دې سیالي په اړه د ننګرهار د کرکټ ادارې د سرپرست خبري اوري. دا به هم وروي چې په مرکزی آسیا کې د فوټبال د شپاړس کلونو کم عمر ځوانانو د سیالیو لپاره افغان لوبډلې تمرینات پیل کړي. په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا یو تبصره هم درته خبرو. د فوټبال افغان ښځینه لوبډلې په سرلیا کې له وی سیمه ییزې لوبډلې سره سیالي کړې ده. په متحده عربي اماراتو کې بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. د روزون کې یونس خان سرګندونې درته خبرو. خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمه ورزشي پیښې
د افغانستان د شپاړس کلنو فوټبال ملي لوبډله د مرکزی آسیا په لوبو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فیډراسیون ویلي دي چې په دې سیالیو کې د ګډون په هدف د افغان لوبډلې په کور دننه پراخ تمرینات پیل کړي او هیله یې ښودلې ده چې په دې سیالیو کې به لاسته راوړنې ولري. د مرکزی آسیا د شپاړس کلنو لوبډلو سیالۍ د روان کال د مې میاشتې له لسمې تر شلمې پورې د افغانستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو په ګډون د تاجکستان په دوشنبه کې کیږي. افغان لوبډله په دې سیالیو کې د مې په دیارلسمه د قرغزستان، په څوارلسمه ازبکستان، په شپاړسمه د تاجکستان او په اتلسمه د ایران پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې لوبغاړو تېر اونۍ د استرالیا په وکټوریا کې د نجونو له ویزایي لوبډلې سره لوبه وکړه او لوبه 0-0 مساوي شوه. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته لومړی ځل و چې افغان ښځې او نجونې یو ځل بیا د فوټبال په میدان کې راڅرګندې شوې چې هغوی ته یو سمبولیک بری بلل کېږي. په لوبه کې افغان نجونو یو ګول وه خو لوبڅار افسایډ وګاڼه او حساب نه شو. تلوب ډلې مشر نیلاب چې افغانستان کې د خپل عزیزانو د خوندیتوب لپاره یې خپل بشپړ نوم نخکاره کوي، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د لوبیو خود چې طالبان د جنود ورزش مخه نشي نیولی. د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته استرالیا د افغانستان د جنود فوټبال او کرکټ یو شمېر لوبغاړو سره مرسته وکړه چې له هېواد څخه ووځي او په استرالیا کې نوی ژوند پیل کړي. تلوب ډلې کور ساتونکي فاطمي وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د تصویرونو او ویډیوګانو په لیدلو سره دا خبر اوس درکېدی شي د نجونو ولې وطن پرېښود. او شاهی فوټسال لوبډلې د فاریاب د رمضان کپ سیالۍ اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست د یو خبر په خپرولو سره ویلي چې دا سیالۍ لس ورځې مخکې د دولسو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي. د شاهي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدي. رمضان کپ په نوم د دې سیالیو پایلو باندې شاهي او استقلال لوبډلو ترمنځ وشوه چې شاهي لوبډلې درې د یو په مقابل کې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو د کېدو هدف ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول ښودل شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو لکه وړاندې مو چې واوریدل، په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو تمریناتي کمپ پای ته رسیدلې. دا کمپ څونه روانو چې لوبغاړو به پکې خای خې تجربې ترلاسه کړي وي. په دې تمریناتي کمپ کې د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړي یونس خان افغان لوبغاړو ته د توپوهنې روزنه ورکوله. خغلی یونس خان د افغان لوبغاړو د استعداد ستاینه کړې ده.
زما یو ډیر امپورټنټ میسج دی، مهم میسج دی د زمونږ د افغانستان ینګ لوبغاړو ته چې محنت خو کول دی، بالکل محنت کې سکم محنت دی، روزانہ روزانہ دا پریکٹس دی، سکل پریکٹس دی، بیا ٹیکٹس دی، بیا سٹریٹجی تاسو خپل داخلی کوچ سره شیئر کول شي. خو هغه ډیر مهمه یو پوائنٹ دی، اور هغه مهمه پوائنٹ دا دی چې ہمیشہ ځان تیار ساتے. یو مومنٹ راضی پ لائف کے دا ہر پلیئر دا ہر پلیئر خو آگا مومنٹ دا پارا تیاری دا بعض کا زدہ گورما چی بونگا دا خبر ڈیر زیاد کو پخپل ڈومیسٹک سٹرکچر کے داخلی کرکٹ کے چما تو موقع نہ ملائے گی، ماں سر انصاف نہ کی گی، نو پدی کی خپل انرجی ویسٹ کول نہ دی پکار. ہمیشہ چکھ کوشش کوے اللہ سرا رابطہ ساتے اور پخپل ځان باندې ٹرسٹ کوي او د خپل کوچز داخلي کوچز ریسپیکټ کوي، نو هغه موقع ملاويږي. خو هغه موقع الله پلیران لوبغاړي بالکل شي چې کله هغه لپاره مینټلی طور باندې فزیکلی طور باندې تیاری. نو زما دا سجیشن دی چې په نیگیټیویټی نه لګون دي ځان لری ساتي اور همیشه پوزیټیو تھینکینګ کوي چې انشاءالله ماته موقع ملاويږي. خو هغه موقع لپاره تیاری ډیره ضروری ده.
د پاکستان د کرکټ پخوانی مشهور لوبغاړی یونس خانو چې په متحده عربی اماراتو کې افغان لوبغاړو ته روزنه ورکوله. په ننګرهار کې د رمضان جام کرکټ سیالۍ پای ته رسیدلې. په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ د سپین غر په لوبغالي کې د شپې له لوري ترسره کېدې. په دې لوبغالي کې ټیک څلور کاله وړاندې د روژې پر مهال کله چې سیالۍ کېدې د شپې چاودنه رامنځته شوه چې لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په دې اړه نور د ننګرهار د کرکټ د سرپرست نعمت عالم نه اورو.
نیا دې سیالۍ د شپې لخوا ترسره کېدلې. د شپې لخوا سیالۍ د ورځې تر څنګ ډېرې متفاوتې دي، ارزښت یې هم ډېر دی، ځکه که بل ورځ همدغه زموږ د ملي لوبډله چې کومه وه هغوی د شپنیو سیالیو لپاره لس پنځلس کلونه تکالیف وګالل، بیا دغه سټیج ته ورسېدل چې د شپې سیالۍ ترسره کړي. خو خوشبختانه دا چې افغانستان کرکټ بورډ اوس بشپړ غلیتوب لري او په هیواد کې دغسې لوبغالي لرو چې د شپې له سهولت برخمن دي. ځوانو لوبډلو لوبغاړو ته دا زمینه همدا اوس مساعده ده. هغه هلک چې یو کال دوه کاله وړاندې کرکټ پیل کړی، دوه کالو کې دا وکولی شول چې د شپنیو سیالۍ په لوبېدو برخمن شي، چې دا ډېره زیاته لاسته راوړنه ده. او تر ټولو مهمه لاسته راوړنه چې زه وایم چې د لوبغاړو لپاره ده، په دې لوبو کې ځینې داسې جالبې او داسې له فشار ډکې لوبې ترسره شولې چې هغه لوبغاړي پکې له رواني تکلیف له رواني پلوه ډېر تکلیف شول. دغسې فشارونه که چېرته موږ په نړیوال سټیج غمو، مینوال هم ورسره خفه کېږي او د لوبغاړو هغه انګیزه له منځه ځي. دا چې دغه شان فشارونه دوی په داخلي لوبو کې زغمي، نو دا له نړیوالو لوبو ته بیا ډېر مفید دی، ځکه چې هلته بیا موږ دغسې فشارونه باندې بریا ترلاسه کوو. دلته موږ ته زغملي دي او تجربه شوي دي. په پایلوبه کې ګټونکي لوبډلې ته 2,00,000 افغانۍ جایزه هم په نظر کې نیول شوې وه چې نغدې ورته وسپارل شولې. او فاینل ته د کرکټ بورډ مشران، د کرکټ بورډ غړي، ممبران راغلي وو، مختلف کارمندان راغلي وو. او همداشان باید ضروري یادونه وشي چې یادې سیالۍ د مالي ملاتړ برخمنې وي، چې د ریو ګروپ سپانسرشپ تر لاسه کړی و. زه په ننګرهار، افغانستان او بهر په ټولو تجارانو غږ کوم چې هر ډول کرکټ لوبې چې په افغانستان کې په ننګرهار، خوست، کابل، کندهار او هر ولایت کې ترسره کیږي منظم مالی همکاري وکړي، تر څو زموږ کرکټ چې هغه شان چې کرکټ بورډ ارمان لري، مونږ یې ارمان لرو، مینهوال ارمان لري، یو ډېر غټ سټیج ته ورسیږي.
اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو کې د راشد خان د کارنامې په اړه درته وایو. د بریا لپاره په وروستیو دوه بالونو نه منډو ته اړتیا ده. افغان راشد خان چې په دسکه شوې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغکاري په سټرایک ولاړ دی، په لوبغالي کې هیجان خپور دی او د دواړو لوبډلو د مینوالو زړونه درزیږي. خو راشد خان د لوبغالي په آف سایډ شپږیزه وهي، خو د لوبې د بریا لپاره په وروستي توپ درې نورو منډو ته لا هم اړتیا شته. ویره دا ده چې ښایي وروستی بال بې له منډې وشي، خو راشد خان د سنرایزر د لوبغاړو او مینوالو د هیلې په اوبو لهو کوي او په وروستي توپ شپږیزه وهي. په لوبغالی کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې د بریا له امله د مینوالو د خوښۍ شور د خای د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په روان سیزن کې تر دې دمه له هیجانه ډکه سیالي وبلل شي. د تیر شپې په دې لوبه کې چې د ګجرات او حیدرآباد لوبډلو ترمنځ وشوه، حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې یو سل شپږ نوي منډې هدف وټاکه، چې د ګجرات لوبډلې د راشد خان د یو ډېر تیزو منډو پر مټ د شلم اور په وروستي بال هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی راشد خان په دې سیالیو کې د ګجرات ټایټانز لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه لوبیږي. د راشد خان ګڼو مینهوالو د نوموړي د تیر شپې لوبه ستایلې او ښاغلی خان د کرکټ د نړۍ یو افسانوي لوبغاړی بللی. د کرکټ افغان څارونکي سمې هلال ازادي راډیو ته وویل
که په تیره لوبه کې بیگانه لوبه کې مونږ وایو پروستیو کې خپل کوجا ټایټنز لوبډلې ته بریا خپل کړاغو چې چټکی یو دښمن دی وکړي. په ټوله کې راشد خان په هین غورلیک کې خورا ډیر خلو بدل دی. راشد د نړۍ او به د کرکټ وس وخت کې د کرکټ یو مالګه ګڼل کیږي. دا چې په هر میدان وي د لوبي لیدل لپاره نو ملیونونه مینوال او د کرکټ څارونکي او د کرکټ هغه برخې سره ډیر زیات مینه لري د لوبي ته پته مي.
د کرکټ بل افغان مینوال رحیم صدیقی چې د مهال په نیوزیلند کې اوسیږي پر خپل فیسبوک په کړی ویډیو کې د تیر شپې له لوبي ورسته خوخي ښکارا کړی او راشد خان د ټولو افغانانو ویاړ بللې.
څه یو ځلوی په لوبه وشو تاسو ته ټولو د معلوماتو چې راشد خان یو راونډر دی، خو د یو ښه بیټسمین نه ده ته ښه بیټنګ کوي. ولې راشد خان په دومره غټ قیمت باندې خرڅېږي؟ وجه همدغه ده، که تا ته بولینګ کې پرفارمنس ونه کی بیټنګ یې درته کوي. او د راشد خان په ځلیدلو سره صرف د راشد خان نوم نه یادیږي، د ټول افغانستان نوم یادیږي. دا زمنګ د ټولو افغانانو د پاره د ویاړ خبره ده.
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل په 15م پړاو روانو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ څلور نور افغان لوبغاړي هم لوبيږي. محمد نبی، فضل حق فاروقی، نور احمد لکنوال او رحمان الله ګربز هغه نور لوبغاړي دي چې د سکل په دی لیگ کې د افغانستان استازي توپ کوي. او که په همدی آی پی ایل کې پاتې شو، په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو اړتیا درته د کرکټ افغان څارونکو بختیار ساحل په ګوته کوي.
د هین غوره لیگ په سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل څو مهم ګټې لري. لومړنۍ ګټه خو د کرکټ له اړخه ده چې لوبغاړو ته ګټه کوي چې په دومره غټ او ستر ټورنمنټ کې لوبېږي، د هغوی ایکسپیرینس، د هغوی لوبیزې تجربې، د هغوی لوبیز مهارتونه ورسره لوړیږي. دویمه خبره دا ده چې د هند غونډې غټې ادارې سره د افغان کرکټ ادارې تعلقات ښه کیږي او د لوبغاړو په ترو باندې همداسې بورډ په بورډ تعلقات چې دي دا د کرکټونو د دواړو ملکونو د کرکټ لپاره فایده لري. خو د دغه غټو ادارو نه به افغان غونډې اداره چې ده چې لږ امکانات هم کمزوري دي، تعلقات هم کمزوري دي، ویلیو هم په دنیا کې کمزوري ده. نو که دغه ملک د هند غونډې ملک اړیکې ورسره ښې وي، تعلقات یې ښه وي، نو دا پر روانو ډیرو مهمو موضوعاتو د افغانستان لپاره فایده کوي. ځکه موږ وینو په اوسنیو شرایطو کې افغان کرکټ له سختو ستونزو سره مخ ته ده، بندې بندیزونو له احتمالي ستونزو سره مخ ته نوهن غندې هیواد بیا کوي چې چلته مثبت رائے وکړي او دغه شی بندیزونو مخونی ونیول شي. بل مهمه ګټه اقتصادي ګټه ده. موږ وینو راشد خان چې اوس په 1400 هندي کلدارو باندې 1400 لکه هندي کلدارو باندې خستل شوی، دغه سي نبی نور نور یانګستر زمون فضل فاروقی گربز نور احمد دوی ته 50,000 یا 60,000 ډالر ورکول دا په دې عمر کې د دوی لپاره غټه لاسته راوړنه وي. د دوی هغه تمرکز کرکټ ته زیاتیږي، د دوی فوکس او د دوی هغه زړه ور سره غټیږي، د دوی تمې خپل مسلک سره مینه او علاقه لا زیاتیږي.
بختیار ساحل چې په آی پی ایل سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لوبېدو په اړتیا درته غږیده. زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختم سپارم. روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو وريدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلای کوم. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري.
گیم وکیا مکسونه جوړ کیا ام ډاونلوډ وکدا خبرې دی او دې کې مصروف وي.
آیا موبایل تنکی ځوانان لدر څخه راګرځوي؟
ورته نه ویل کیږي چې تاسو ولې کاروي یا ولې درس نه دی ویل.
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کیږي څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي؟
خپل تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي.
په دې خبرونه کې هم دا موضوع راسپړو. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی. اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه را ته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي پیوز دي چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي. برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي. گیم وکیا مکسونه جوړ کیا ام ډاونلوډ وکدا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وای، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نور شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پریښودل کیږي یا سوی په پټه لاسرسی پیدا کوي بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کاري. نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا سیم به وخت سه کړی وي هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د دې په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي.
موبایل کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي په هغه کې چې کمې لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي موبایل په لاس کې ورکړي نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه که چیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو یې ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیره هم شوې وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل. په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ها حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي. دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پرې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده، حتی دغه غټ موبایلونه او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانه اخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوې ده.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدای شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه یې دغه هم دسې دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم دسې په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرضاً له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دوی فرضاً ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډېر ضرور دسې ماشوم ته وویل سي او هغوی وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهېږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي، نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپله نه کې مرات، نو بیا ډېره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټکنالوژي او یا د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي وي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډېره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډېره سخته خبره ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپله دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیله دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته که دوی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مون ته دا خبر زه بیا هم تکراروم، پیله له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
د هوا مرغانو وامرای مال حال د وطن راوړی، مال حال د وطن را ککړی غاړې کاوه ما مراوه، پخلا کاوه ما مراور زپر روب جانا پر کوٹا سردا سی دا دنیا گاٹا سردا سی دا دنیا گاٹا بیتالی مادا نارائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی سوٹ کرائی چے راشکار سی لاما گرانج بیل چائی ra